द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي خضرمن اوریدونکو او خره خلاص د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه اوري نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 8 ده واښه وې د مهال په پښتونخوا کې د سهارت نیمه افغانستان کې تا او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جمعې د شپې 11 بجې دي ستاسو په خبرونه کې هر کله وایم ستاسو قربانیم زمونه ز شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا او روسیې مشرانو د لومړي ځل لپاره د جی 20 هیوادونو په غونډه کې خبري وکړي بلې خوا د غونډې په ترڅ کې ګڼ شمیر خلکو مظاهرې ترسره کړي چې په کې شاوخوا 200 تنه ژوبل شوي دي بلخوا د جمعې په ورځ امریکا، سویلی کوریا او جاپان په دې هوکړه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا به په شمالي کوریا سخت بندیزونه عملي کړي. هاخوا امریکا، روسیه او اردن د جمعې په ورځ هوکړې ته رسیدلي چې د سوریې په سویلي سیمو کې ډزبندۍ د یکشنبې د ورځې څخه پیل کړي. سرټکي تاسو واورېدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو د لومړی ځل لپاره د جرمني په هامبورګ کې د جی 20 هیوادونو د غونډې په څنډه کې سره خبرې اترې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د خپل روسیې سیال ولادیمیر پوتین سره به په مختلفو مسایلو خبرې وکړي او همداراز چې راتلونکي پرمختګونه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. خاغلی ترامپ د ولادیمیر پوتین سره د خپل لومړنۍ لیدنې کتنې او نیغ په نیغه خبرو په پیل کې وویل چې د ښه شیانو تمه لرم چې روسیه او متحده ایالاتو ته پیښیږي. راپور وایي چې خاغلی ترامپ د پوتین سره د خبرو په یوه برخه کې خبریالانو ته وویل چې د پوتین سره ملاقات ورته د ویاړ وړ دی او زیاته یې کړه چې د مخه یې د پوتین سره ډیر رغنده مذاکرات درلودلي دي. د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو پر وخت خبریالانو فقط د لنډ وخت لپاره په سالون کې د پاتې کېدو اجازه درلوده او دواړو مشرانو د خپلو خبرو جزئیاتو ته هیڅ اشاره ونه کړل. بلې خوا د جی 20 غونډې په جریان کې ګڼ شمیر خلکو مظاهرې هم ترسره کړي دي چې راپور ښایي په کې شاوخوا 200 تنه په شمول د پولیسو ژوبل شوي دي. د جرمني چانسلرې انګلا مرکل ویلي داسې مظاهرې د منلو وړ نه دي. اخوا افغان حکومت پاکستان ته خبرداری ورکړي چې که د ترهګرۍ پر ضد د ګډو عملیاتو د ژمنې څخه په شا شو نو افغانستان به چین او امریکا څخه غوښتنه وکړي چې د پاکستان سره خپلې ستراتیژیکي اړیکې ختمې کړي. د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر ویاند ښاغلي نجیب الله آزاد وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي دي چې د پاکستان دا دعوه په سختۍ سره رد کړې ده چې ګوندې خپلې خاورې نه یې د جنګیالیانو یا د وسلوالو نیټورکونه ختم کړي دي او دغه وسلوال اوس افغانستان څخه فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ داوا وکړه چې القاعده، داعش او طالبو ته یې په خپله خاوره ماتې ورکړې دي او دغه ترهګرې ډلې اوس په پاکستان کې شتون نه لري. خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویان د پاکستان په دغو داوو سخت غبرګون وښودلو او وی ویل که د پاکستان لخوا دغسې څرګندونې بیا تکرار شي نو دا به غوره پایلې ونه لري. بلې لورې ته د جمعې په ورځ امریکا، سویلي کوریا او جاپان په دې پریکړه وکړه چې ډېر زر به په ملګرو ملتونو غږ کوي چې د شمالي کوریا لخوا د بلستیک توغندیو ازمویلو په ترڅ کې ورباندې بندیزونه عملي کړي. د نوموړو هیوادونو مشرانو یو بل سره د لیده کاته پر مهال په دې موافقه کړې ده چې شمالي کوریا په وړاندې سخت ګامونه پورته کړي او د نیوکلایي وسلو د جوړولو مخنیوی وکړي. امریکایي چارواکو ویلي په ممکنه بندیزونو کې د پیانګ یانګ پوځي او د وسلو پروګرامونو ته د تیل او انرژي ورکولو باندې بندیز او همدارا شمالي کوریا ته هوایی او سمندري تلونکي لارې باندې هم سخت کنټرول ولګوي. بلې لورې ته امریکا، روسیه او اردن د جمعې په ورځ هوکړې ته رسیدلي دي چې د شام په سویلي غربي سیمو کې به ډزبندۍ عملي کړي او دا چې جګړه به هم کمه کړي. امریکایی او روسیه چارواکو ویلی اوربند به د دمشق په وخت د یکشنبه په ورځ 12 بجو څخه پیلېږي. د دې ترڅنګ د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یواری بیا د حکومتي ځواکونو په وړاندې ځوابي بریدونه ترسره کړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزت من اوریدونکو د جی ورجو خبری خبرونه ده او تاسو ته خبرونو تفصیل واوریدو. زو خپل لومړي راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې هم ویل چې د امریکا او روسیې مشرانو د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د جی 20 هیوادونو په غونډه کې خبرې کړې دي، او بلې لوري ته د دغې غونډې په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې هم ترسره کړې دي چې د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالی هم څه شوی او شاوخوا 200 تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په لومړي ځل د جرمني په هامبورګ ښار کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د شلو شتمنو هیوادونو یا جی 20 مشرانو غونډې په سند کې ملاقات کړی دی. د امریکا د خارجه چارو سکرتر ریکس ټیلرسن ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ د غنیغ په نیغه ملاقات کې په یو شمېر نړیوالو مسلو ګټورې خبرې شوې دي. ښاغلي ټیلرسن ویلي چې د روس صدر په دغه ملاقات کې تیر کال د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د روس مداخلت رد کړی. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته ښاغلي ټیلرسن خبریالانو ته ویلي چې صدر ټرمپ د ښاغلي پوتین نه سو وارې په امریکایي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په اړه پوښتنې کړې. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف څوک چې پخپله هم په دغه ملاقات کې موجود وو ویلي چې صدر ټرمپ د صدر پوتین هغه بیان منلی چې روس په امریکایي ټول ټاکنو کې څه قسمه مداخلت نه دی کړی. د امریکا د خارجه چارو سکرتر ریکس ټیلرسن زیاته کړې ده چې دواړه مشران په دې راضي شوي دي چې د دواړو هیوادونو خبرې اترې به روانې ساتي، او دا چې روس به په راتلونکي کې د امریکا په کارونو کې مداخلت نه کوي. هغه زیاته کړې چې داسې هیڅ اشاره نشته چې دواړه هیوادونه په ګڼو مسلو متفق شي، خو دواړه مشرانو په مخ کې تګ زیات پام ګرځولی دی. دا مهال په امریکا کې صدر ټرمپ د تیر کال په انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه یو شمېر پلټنې روانې دي. تیر ورځ په وارسا کې د پولینډ صدر سره یو ګډ خبری کانفرنس کې صدر ټرمپ ویلي وو زه ګڼم چې دغه کار روس کړی، خو دا هم ګڼم چې په دې کې نور خلک یا هیوادونه هم شامل دي، خو څوک هم په حقیقت نه دي خبر. د امریکا او روس د مشرانو ترمنځ ملاقات کې د امریکایي ټول ټاکنو علاوه په شام کې جګړې ختمولو باندې هم خبرې شوې. دواړه مشران په دې راضي شوي چې په سویل ختیځ شام کې جنگ بندي وشي. اسرائیل او اردن څوک چې د شام دغه برخو سره پولې لري هم په دغه سیمو کې په جنگ بندۍ راضي شوي دي. دغه جنگ بندي به د اتوار د ورځې نه عملي کیږي. که څه هم امریکا او روس د خود سره اسلامي ریاست یا داعش مخالفت کوي، خو په شام کې بیا دواړه د بیلابیلو ډلو حمایت کوي. امریکا په شام کې حکومت مخالفه یاغیانو مرستې کوي، او روس د صدر اسد ملاتړ کوي. دواړه هیوادونو ترمنځ معاهده به امریکا ته دا موقع ورکړي چې امریکا دا فیصله وکړي چې په شام کې د داعش نه نیول شوو برخو مشري به چاته ورکړی کیږي. هم د جرمني په هامبورګ ښار کې د جمعې په ورځ د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ سخت نښتې شوي دي چې پکې 200 کسان ژوبل شوي دي. په ژوبل شوو کسانو کې پولیس والا هم شامل دي. د دغه ښار پولیسو ویلي دوی د ګرد هیواد نه 900 اضافي پولیس راغوښتي چې په دغه ښار کې امنیت ټینګ کړي. دغلته که څه هم د پرامنه مظاهرو غږ شوی، خو ځینو مظاهرچیانو بیا ګاډو ته اورونه لګولي او په پولیسو یې ګزارونه کړي. دغه مظاهرچیانو هڅه کوله چې د نړیوالو مشرانو د غونډې ځای ته ورننوځي. د جرمني چانسلر دغه مظاهرې غندلي او ویلي دي چې تشدد ډکې مظاهرې د انسانانو ژوند خطر کې اچوي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د جی ورجو خبری خبرونه ته غواګیز قدر منو بریدونکو، د مهال زو یو بل بهرنی راپور ولوري ته چې د جمعې پر ورځ امریکا، سویلی کوریا او جاپان په دې پریکړه وکړه چې ډیر زر به په ملګرو ملتونو غا کوي چې د شمالی کوریا له خوا چې کوم بلستیک توغندی ازمویل شوی وي دغه په ترس کې ور باندې بندیزونه عملی کړي، او ویل کیږي چې په دغه ممکنه بندیزونو کې به د پیانګیانګ پوځي او د وسلو پروګرامونو ته د تیل او انرژي ورکول باندې هم بندیز وی. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زاهد خټک په خپل راپور کې.
امریکا، سویلی کوریا او جاپان مشران جمع پورس په دې موافقه شول چې ملګرو ملتونو باندې به په ګډه غږ کوي چې د جولای 14 نیټه باندې د انټر کانټیننټل میزایل ازماینې په لړ کې د بندیزونو عملي کولو عمل دی زر تر زره ترسره کړي. دغه درې وړه مشران د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو د امنیتي شورا قراردادونه عملي کړي. دغه خبرې د درې وړو مشرانو، امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ، سویلي کوریا صدر مون جاین او جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه ترمنځ شوي. ملاقات وروسته تفصیلاتو کې دغه خبرې ترې جاری شوي. ملاقات د جرمني هیمبرګ ښار کې د جی 20 غونډې په ترڅ کې شوې. دغه مشرانو شمالي کوریا د نیوکلیایي پروګرام مخه نیولو عزم بیا تکرار کړی. د ملاقات په تفصیلاتو کې ویل شوي درې واړو مشرانو د شمالي کوریا گاونډي ملکونو باندې هم غږ کړی چې شمالي کوریا په دې پوهه کړي چې نور ملکونو ته دړکې ورکول بند کړي او خپل بیلستیک میزایل پروګرام دی اوتړي. دا ملاقات په داسې حال شوی چې دوه ورځې وړاندې ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی خبرداری ورکړی وو چې د شمالي کوریا میزایل ازموینو سره د سفارتي حل ممکنات په کمیدو دي او دای هم ویلی وو امریکا به شمالی کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه را روانو ورځو کې عملی کړي. امریکایي چارواکي وایي ممکنه بندیزونو کې د پینکیانګ فوزی او د وسلو پروګرامونو ته د تیلو او انرژي په سپلای بندیز، شمالی کوریا ته تلونکي بحري او هوایی آمدورف باندې کنټرول نور سختول او د کیم جونګ اون د حکومت هغه جګپوړو چارواکو پر ضد بندیزونه لګول چې د نیوکلیایي پروګرام بندولو نړیوالې غوښتنې نه مني. دې ترڅنګ میرمن هیلی ویلی وو واشنگتن کولی شي چې د هر هغه چا سره تجارتي اړیکې غوسی کړي څوک د ملګرو ملتونو بندیزونو پرته د شمالي کوریا سره تجارت کوي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن جمعې په ورځ ویلي کچري ملګرو ملتونو لخوا شمالي کوریا پر ضد بندیزونو فشار هم د دغه ملک نیوکلیایي پروګرام تړلو کې ناکامه شو نو بیا به ډېرې لږې لارې پاتې شي. خاغلی ټیلرسن زیاته کړي د امریکا لخوا شمالي کوریا باندې د بندیزونو د لارې فشار جوړولو تک لاره به وخت اخلي چې نتیجې څرګندې کړي. نه په ورځ شمالي کوریا خپل لومړی انټر کانټیننټل میزایل ازموینه کړې وه چې نیوکلیایي وسلې وړلو لپاره جوړ دی. د امریکا فوزي چارواکي اندازه لګوي دغه میزایل 5500 کیلومتره فاصلې پورې تللی شي چې په ممکنه توګه د امریکا شمال غربي برخو ته رارسېدی شي. زیارت پوره صدر ټرمپ ویلی وو د شمالي کوریا نوکلیایي پروګرام مخه نیولو لپاره به ډېر زر انتهایی ګامونه واخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا
ډیوراډیو سهارنۍ خبرې خبرونې ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو، یا بل مهم راپور ولرو ته هم ستاسو پام راګرځوو چې امریکا، روسیا او اردن د جمعې په ورځ په دې هوکړې رسیدلې دي چې د شام په سویلي سیمو کې به اډزبندۍ به عملي کړي او دا جګړه به هم تر ډېره کچه ټیټه کړي، کمه کړي. او همداراز امریکایي او روسي چارواکو ویلي دي چې قربان به د دمشق په وخت د یکشنبې ورځ 12 بجو څخه پایلېږي. بلې خوا ته د عراق په موصل ښار او د سوریې په رقه ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا د حکومت په پوځي ځواکونو په وړاندې ځوابي بریدونه ترسره کړي دي. تفصیل یې نور څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار موج جلیل په خپل راپور کې.
واشنگتن او ماسکو د جمعې په ورځ ویلي دي چې امریکا، روس او اردن په سویل غربي شام کې د ډزبندې او په جګړې کې د کموالي معاهدې ته رسېدلې دي. امریکایي او روسي چارواکو ویلي دي چې د ډزبندۍ دا معاهده به د دمشق ځای وخت مطابق د اتوار په غرمې 12 بجې عملي کیږي. د امریکا خارجه سیکرټري ریکس ټیلرسن ویلي دي چې دا ډزبندۍ به چې په کومې سیمې کې عملي کیږي هغه به د اردن په امنیت اغیزه چوي او د شام د جنگي میدان یو کړکېچنه برخه ده. روس او ایران د شام صدر بشار الاسد مهم نړیوال مرستیالان دي او امریکا د صدر اسد واک اړنګولو لپاره جګړه کوونکي یاغي ډلو ملاتړ کوي. اخوا د عراق په موسل او د شام په رقه ښار کې د حکومتي عسکرو پیشقدمو وروستو د داعش تونلارو یو وار بیا جوابي بریدونه ترسره کړي دي. تونلارو د موسل ښار زړې برخې او د موسل په سویل کې په یو کلي بریدونه ترسره کړي او ګڼ شمیر کسان وژلي شوي چې پکې دوه عراقي خبریالان هم شامل دي. د عراقي پوځ یو چارواکي ویلي دي چې د جمعې په ورځ د زوړ موسل شمالي برخې باندې ترسره شوي برید کې د داعش تونلارو عراقي پوځ 15 اویا میټره په شا وتنبول او تونلارو خبرداري کړې چې په دې سیمه کې حکومتي عسکرو ته ترلاسه شوې ګټې به بیرته په ماتې کې بدل کړي. د موسل دې وړې برخې کنټرول ترلاسه کولو لپاره د سونو په شمیر کې د داعش تونلاري هڅې کوي او عراقي پوځي کمانډرانو او د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د خار په دې برخې کې د زرګونو په شمیر کې عاملکیان ګیر دي او د رواني جګړې له وجې سختې خطرې سره مخ دي. همدارنګه د شام په رقه ښار کې د سیرین ابزرویټری تر مخه د داعش تونلارو د امریکا ملاتړ لرونکي د سیرین ډیموکراتیک عسکرو په ضد بریدونه ترسره کړي او قریبا 200 میټره پورې پیشقدمي کړې ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
خبری خبرونه لا دوام لري. د سیمې ولوري ته زو د هغې ځای څخه هم راپورونه لرو چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. وروستی راپور ښایي چې د خیبر پښتونخوا په نو ښار کې په تیرو شپږو میاشتو کې 4 میرمنې د خپلو کورنیو لخوا وژل شوي دي او ویل کیږي چې دا هم یا د غیرت په نامه او د پت په نامه هم وژل شوي دي. تفصیل یې څه دی د حمیدالله په راپور کې اورو.
د نوخار الماس بیبی په دیشپګو میاشتو کې 4 زنانه دا چکور والا وجلې ده. الماس بیبی خپل لیور سوزولې وا او لس ورځې پسې جون بیلو. د دې ترڅنګ د کورمی ایجنسی په ځوانې کونډې زاهده بیبی او داغې په درې کلن لور هم خپل لیور تیزاب بڑولی او دا نیمزالې کونډه سره د خپل لور د پیښور په یو روغتون کې مرګونې ده. په تیرو شپږو میاشتو کې 3 پښتنو ښځو د خودکشي او ځان وژنې راپورونه هم په مطبوعاتو کې راغلي. خدا ورت فاؤنڈیشن کارکون کے سائمہ منیر وائی چھ داس زنانہ او جلشی او بیا ورلا د خود کشی رنگ ورتل شی
دیک لگا پوری پورے نے نو شکل دا چی ہا نو اگ ہر کس چھ دے خد سرا دا کور رشتہ دار دے دا مطلب ریلیشن شپ سے شامل دے تے ٹول چھ دی را دے کے را سی نو کم از کم 60 کیسے دا مرڈر دی دی شپک کم از کم دیکھی چون اگا 23 کیسز دا سوسائیڈ دا خودکشی کیس نو خودکشی کی دیزا ہمیشہ دا بز مرڈر کنسیڈر کو
دا وات یا زنانه خو وجل شي بیا ډېر زنانه جوبل شي خو په کورنۍ تشدد کې تمام وجل شو یا جوبل شو زنانه او کرش میرا مخته په پښتنه ټولنه کې راتل ګران دي. دا یوازې هغه شمیرې دي چې په اخبارونو کې راغلي. څېړونکو وایي دا بوګنون کې شمیرې د هغه خلکو په مخ سپېړې دي چې په پښتنه معاشره کې په زنانه او د کورنۍ تشدد د چلن نه انکار دي. د کورنۍ تشدد د مخنیوي صوبایي قانون د 100 راسي د لانجه سره مخ دی. د اسلامي نظریاتي کونسل د اعتراضات وروسته اوس صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د ایم پی راشد عرفت په مشرۍ کې یو نوی قانون تجویز کړی او د وومن کاکس مشر میراج حماین وایي دا بل به اوس په راتلونکي سیشن کې اسمبلی ته راځي. خوسای مامونیر وای دغه ترمیمی بل مندرجات تر اوسه د زنانه او د حکومت د سارنې د سازمانونو نه پټ ساتل شوی دی او دی امید نن لري چې دغه بل با کوي بل وی
دا به مخکې کم بل او اگر ډیر مذہبی جماعت جوڑ کرے دے آگا مذہبی جماعت دے کے مطلب دا منی نے چدے دا سکی دا مطلب کورنے وا حل تکول سکی شو لری کوشش کرو چدے کافی مت چکر ملاو شی اگے دو نہ سیکریٹ ہے چلے جاگے دے کافی لا باہر نو باسی
په پنجاب او مرکزی سطح د کورنۍ تشدد په بل متعلقه حکومتونه د سخت فشار لاندې راوستي وو خو په پښتونخوا کې د ان پی او د پیپل پارټي د حکومت راسي یو حکومت هم په دې قانون د راپورته کېدونکو فشار وړاندې همت نه دی ښودلی. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
زتمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. زو د بلوچستان ولوري ته چې د بلوچستان روغتیایي ادارې د پولیو کمپاینونو لپاره څلور سوه خزینه کارکوونکي ګمارلي دي چې په پښین کوټې او شاوخوا سیمو کې به هغوی کار کوي او کورنیو ته به د پولیو څاڅکو ورکولو لپاره کور په کور ځي. په دې باندې تفصیلات نور هم لرو چې ستا سره شریکوي د ډیو راډیو خبریال ایوب ترین.
د بلوچستان د روغتیا ادارې په کوټه پښین او د افغانستان پولی ته څیرمه په کل عبدالله ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر څلور سوه نورې ښځینه کارکوونکي په کار ګمارلې دي. د خبره په کوټه کې د پولیو ځای د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز یو جګپوړي چارواکي شاپور سلیمان و وایس اف امریکا ته په یوه مرکه کې کړې ده. د نوموړي په وینا چې دغه کارکوونکي به د کوټ په دولس، د پښین په څلورو او کل عبدالله په څوارلس یونین کونسلانو کې کار کوي.
چونکہ دا پروگرام چې دی دا گرد بنیاد چې دی هغه پر دا باندې دی چې در کور پورې او بیا په کور کې دننه چې څومره چې دی یو فیمیل یا یو شز چې دی ایکسس کوي سي، او دا د لپاره تیر کال چې په 2016 کې یو زر در پنځوس شز زنانه چې وي هغه واخستل سوی او هغه کار شروع کړ، او د دې واره چې دی څلور سوه څلور اتیا شز چې دی هغه اخستل سوی دی چې په دا کم پاته یونین کونسلان چې دی هغه کې دی کار وکړي. مقصد د شز غدا دی چې شز چې دی هغه په کور کې دننه ننوتی سي، ماشومانو سره، د ماشومانو د مور سره، د انا سره، د لاسره خبرې اترې کوي سي، او هم مقصد چې دی د ویکسینیشن هغه پوره کوي سي.
د وبښتنې په جواب کې شاغل سلیمان زیاته کړه چې د یادو سو ولسوالیو په درو اویا یونین کونسلانو کې تیر کال چې کوم کارکوونکي لګېدل وو دا غو ښه نتیجه راغلې ده.
تیر کال چې دا کار شروع سلو دغه بعد تقریبا 99.9% کورونه چې دی هغه په ایکسس کې رالو، د کشنیانو رجسټریشن وسلو، کور په کور کشنیان چې دی هغه معلوم سلو، او ورسره سره چې کوم د آبادی چې دا هغه ګرځي را ګرځي لکه پاونده سو یا خانبدوش سلو یا د خوشت پر بټیانو چې کار کوي یا د په سیزن کې چې راسي ولاړ سي، دا ټول ډیټا چې دا هغه موجوده ده، او دوی ته ور معلومه ده چې دا کشنیان کزه په کمپین کې نه کم کور، نو د کمپین په سویمه ورځ باندې د کمپین نه بعد زه د دې کور ته لای سم چې دا موجود یا اوځي کور کما، نو هغه کم چې د مسټرن چیکینګ چې موږ ورته وایو خبره کو چې یعنی د کمپین وو ورځ ختیر سه په کې څومره کور سو کور سو د کمپین بعد چې کم کښنان پات دي هغه موږ څومره فوکس کوي سو هغه د پاره د دا شوزو د خصلو اشد ضرورت دی.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې په کل عبدالله ولسوالۍ کې د روان کال لومړی کیس راښکاره سو، کله چې په کلي محمود آباد کې د اتلس میاشتو یو ماشوم سید احمد شاه د پولیو د وایرس څخه معذور سو، کوم چې دا وخت په صوبه کې د پولیو ضد د کارکوونکو ادارو لپاره یو سوالیه نشان دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګرانو خدمتمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو هم اوریدلی دي چې په وروستیو کې د روپیو ارزښت په نړیوال مارکیټ کې ډیر ښکته لوېدلی دی. د دې وجوهات څه دي؟ دغه ټوله د ریاض حسین په دغه مرکه کې چې تاسو ته راغونډ کړي تفصیل یې وړاندې کوو.
د سرمایه په بازار کې د تیرو دریو کالونو په پاکستان کې د دې حکومت دراتلو سره فورن پس چې کوم د ډالر قیمت راغورځېدل او بیا په هغه ځای کې ساتل شوی، نو یا خو هغه مصنوعي و هغه یو ببل یو پوکڼی و، او یا بیا چې بل ورځ یکدم دا کم اقدام وشو یو داسې پوکڼی کریئیټ شو جوړ کړی شو چې په هغه کې څه خاص اداري یا څه خاص افراد چې تنان شو، نو هغه د غیر قانوني د غیر اخلاقي فائدې اخیستو کوشش کړی وي. دم درې نیمې روپۍ اضافه شو د ډالر په قیمت کې، خو د ډالر په قیمت کې داسې قلم نکېږي په یو ورځ کې. خو نن که تاسو ګوري کله چې موږ تاسو سره خبره کوو، نو ډالر بیا واپس هماغه قیمت ته واپس شوی دی چې په کوم قیمت باندې یو سل شپږ روپۍ باندې دی سره پیسې راپاسه. نو د دې نه دا ښکاري چې د انټر بینک د بینکونو ترمنځ د ډالر چې کوم خرید و فروخت دی هغه یا د سرمایه بازار چې کوم دې وخت کې بیهیویئر دی، نو هغه داسې دی چې دا د ډالر حقيقي قیمت کې دي. شي داغه وجه دا ده چې د سٹیټ بینک چې کوم مخکې قائم مقام گورنر وو، نو هغه د دې خبرې دی دفاع کړو دا د روپۍ په قدر کې د کمی د پاره شی وو، ځکه چې دا معیشت ته پرم ضروری وو چې کله په حقيقي بازار باندې انفلیشن وی مهنګایي وی او تاسو په زور باندې کنټرول کړی وی، نو هغه بیا د سرمایې په بازار یو پوره ببل جوړي او پوره پوکنه جوړيږي. هغه بیا په څه کې داسې کرایسس تلاړ شي چې بیا د کنټرول نه بهر وي، نو دا د سٹیټ بینک ذمہ داری وي چې د دغه سچویشن نه د دغه حالاتو نه ځان بچ کړي. بیا چې کله دا پرون کم کړی شو، نو بیا ما هغه خبره ټیک کړي شو چې اوس خلک پکې حکومت اقدام وکړي. خو نن بیا د ډالر او ما هغه سطح تر اتلل په یو سل شپږ روپۍ باندې خرڅېدل او دا غي قیمت واپس ال تکیدل زما خیال دار چې دې ته بل خبر کې دل وی
یا سم د ایکسپورټس یا د امپورټس سره د دې سره تعلق شته دي اثرات پرې باسي دا
غټه وجه خدا دا چې ما چې مخکې خبره څنګه کوله تاسو ته چې د دې حکومت دراتلو نه پس تاسو ایکسپورټس چې دي نو هغه یو روپۍ هم نه دي زیات شوی، بلکې پاغې کې کمی راغلی دی هغه یو ارب ډالرو ته رسیدلی دي. مطلب دا دی چې کله تاسو ایکسپورټس کم وي نو حقیقي سرمایه د دو صورتو باندې راځي چې یو د هغه خلکو پیسې دا کم چې بهر دي او هغه یې راځي، او یو د ایکسپورټس دا نورې پیسې چې کمې راځي آیا راځي د قرضې په شکل کې یا راځي د مختلف پروژکټس په شکل کې، او یا به بیا دلته کې څوک میگا پروژکټس لګي نو به لګ خپل سرمایه وروړي د بینک لپاره. خو هم ډیر هغه ترانسفر چې دی هم په ډیر هغه په جوډیشیس طریقه کې داسې نه کیږي. مطلب دا دی چې تاسو ایکسپورټس نه زیاتیږي، تاسو ایکسپیکټس چې دی هغه واپس کیږي د پاکستان تان چې کوم خلکو بازه پکې داسې خلک چې هغه خپل سرمایه نه راستي صوبایي حکومت چې دی هغه.
نو قدر من اوریدونکو د دی ورجو سهرنی خبری خبرونه او نور خبرونه هم د فل حال لپاره پای ته رسیدي. پم دې سپو باندې تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه او واوري او غوي سره هم په خبرونه کې ګډون وکړي. زستا سو قربانه مونږه شهید تاسو نه اخلم اجازه تاسو په لوی لاس پاره سرلوړه او آباد اوسئ.